مننه وکړه چې د روان میلادي کال په فایل کې اعلان کړی دی. زيلنسکي پرون په ویډیوي تماس کې د جرمني د ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر قدردانی وکړه چې اوکرين ته مالی او بشري پرستی برابرۍ کړی دی. د اوکرين ولسمشر په ټلګرام کې لیکلي له خپل جرمني سیاست سره د جګړې د لومړی کرشي پر وضعیت هم خبري کړي دي. له بلې خوا د اروپا د کمیسون مشري اورسلا وان دیر لین پرون د سویس په داووس ښار کې یو غونډه ته وویل اوکراین نړۍ په حرکت راوستلې او اروپا ته الهام بخښلې ده. د هغې په وینا د اوکراین وګړو ته ډاډ ورکوي چې اروپا به تل تر څنګ ولاړوي. اورسلا وان دیر لین زیاته کړه
تقریبا یو کال کېږي چې اوکراین نړۍ حیرانه کړې ده. د فبروري د 24مې پر هغې برخلیک ټاکونکي سهار ډیرو اټکل وکړه چې کیف په څو ورځو کې سقوط وکړي، خو د اوکراین د وګړو فزیکي زړورتیا او روحیه یې په پام کې نه ونیولې.
له بلې خوا د اوکراین د ولسمشر میرمنې اولنا زيلنسکا پروند سویس په داووس شار کې یو نړیوال اقتصادي غونډه ته وویل پر اوکراین د روسیې يرغل د دې لپاره نه و چې یوازې د اوکراین په قلمرو پورې محدود پاتې شي. د هغې په خبره کده چکړه له ماتې سره مخامخ نه شي نو ممکن لا پراخ شي او لا ژور بحرانونه رامنځته کړي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه يرغل د فبروري میاشتې په 24مه پیل شو چې لا هم دوام لري او په وروستیو کې د اوکراین پر اساسي بنسټونو د روسیې حمله سخت شوې دي.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم وړاندې په خبرونه کې
راشدې د سترګو د عینکو حیثیت لري دا د وړاندې د لکړی حیثیت پیدا کوي.
په کندهار کې یو چاپی رسنۍ پاتې ده نوري بند شوې. په دې خبرونه کې د شاعر حمیم جلال زی نظر د شعر په اړه در سره شریکو.
د شعر خدمت توقع هم دا وسی د موږ احساسات وروزی موږ شعر د دې لپاره نه وایو چې موږ په هغو معلومات زیات کړي.
شعر هم لرو
د کلی خلک سترګې نه جنگوي د ښار په سترګو کې آشنا نشتا.
کیسه لرو
په خلاص کې خپل نه کلن زوی لګوتنی ولو او په چپ کې سي
پر همدې کې سي نقد هم اوریدلی شي.
دا کیسه چې وګورم ټول د تاریخ څخه ده ټول پیغام ده د غژون چې ده
او دا به هم ووري
په دې اړه خو ظلم ده هم له دوست سره ظلم ده هم له خپل لور سره ظلم ده.
په کابل کې د پاچا خان کلین منځل کې شي یو شمیر لیکوالو دا تکل کړی دی. فریده سیال راپورټ لري.
دا خوشحال بابا فکری بهیر په کابل کې د پادشاه خان 15 تلین لمانځي. دا غونډه د جنوري په 16 د جمعې پورز د دارلامان پر سړک حبیبي لیسې ته څیرمه ده. د ادبی بهیر وار لمخه د دې غونډې لپاره د کرزماتیک رهبر په نوم یو کتاب چاپ کړی دی. په دې کتاب کې د پادشاه خان د مبارزې فکر او ژوند په اړه مختلفې مقالې راغونډې شوې دي. د دې مقالو د محتوا په اړه د بهیر فعال غړي عبدالوهاب محمد ازادي رادیوي مجلې ته وویل
د پادشاه خان نړیواله فلسفه په کې څرګند شوې ده. د پادشاه خان سنتي حادثه عدم تشدد فلسفي اړوند حکومت مبارزه د شخصیت کړي ولسی مبارزه اړوند زغم ازادي قبایل تحریک اړوند انجمن اصلاح او فاغنه د خدای خدمتګاران تحریک د پادشاه خان وند په ادبیاتو کې چې د کم لیکنی کړي دي یا هم کورنۍ شاعري کړي ده لیکنی کړي دي دا پکې راس پړل شوې دي او کتاب په ټوله کې لکه د زنجیر کړي غونډه ډیر خاصه او بدل شوې ده چې د پادشاه خان لپسخه تر پای پورې کوم مبارزه چې د راپل کړي و دي پښتونخوا تعلیم اړوند دا هم پکې راس پړل شوې ده.
په افغانستان کې په ډیرو ادبي بهیرونو کې وخت په وخت افغان مشران استایل شوې دي، خو خوشحال بابا فکری بهیر د پادشاه خان د تلین په غونډه کې یوازې پر شفاهي خبرو بسنه نکوي. دوی د کرازماتیک رهبر په کتاب کې د دوله سنجونه او څوارله سو ځوانانو مقالې هم خبري کړې دي. د مقالې څنګه انتخاب شوې دي بیا هم له عبدالوهاب محمد څخه ورو.
زمونږ د کرکتنی ټیم پر دې مقالو باندې البته کتنه کړې دي، متن ایډیټ کړی ده. په دې کې د چارن له نظره هغه مقالې چې د محتوا او د عنوان له نظره مختلفې وي مونږ راواخیستلې، او درې مقالې چې وی دا رد شوې زمونږ د کرکتنی ټیم لخوا، یا یې موضوع سره د بلې مقالې سره یو شان و، یا یې مقاله ضعیفه راسپړلې وه، او یا هم د مقالې د متن ایډیټ دومره خراب و چې د ته گنجائش نه لیدل کېده چې مونږ په دې کتاب کې راخیستی وای. نو په همدې بنا باندې مونږ د دېرش کسانو ترمنځ شپږ ویشت البته ویشت مقالې راخیستې دي چې څوارلس ځوان لیکوالان او دولس هم ځوان لیکوالان دي.
ټاکل شوی ده چې د جمعې په ورځ د بهیر په دې غونډه کې د پادشاه خان په اړه د چاپ شوي کتاب مخکتنه هم وشي.
په کندهار کې خپلواکو چاپي رسنیو خپل فعالیت بند کړی دی. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو مخکې په کندهار کې پلسکونو مجلې، اخبارونه او رسالې چاپي دي. د پخواني حکومت تر وروستیو وختونو لا هم څلورو اونیزو په دغه ولایت کې فعالیت درلود، خو له تېر څه باندې یو نیم کال را وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمنان شوي دي، ټولې آزادي چاپي رسنۍ بندې شوي دي. په کندهار کې اوس یوازې د طالبانو تر واک لاندې د طلوعي افغان په نوم دولتي اونیزه جریده چاپېږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار لیکوال، شاعران او د مطالعې مینوال وایي په دې ولایت کې په تیرو کلونو کې ډیرو چاپي رسنیو فعالیت کاوه چې اوس له ډلې یوازې یوه حکومتي ونیزه جریده د طلوع افغان په نامه خپریږي او نورې ټولې سقوط سوي. د تیر جمهوري حکومت د لومړیو کلونو څخه وروسته په کندهار کې تر یو مهاله ډیرو چاپي رسنیو لکه مجلو، جریدو او ونیزو فعالیت کاوه، او یو مهال په دغه ولایت کې ورسپانه هم چاپېدل. د دې ترڅنګ د پخوانی حکومت د سکوت وړاندې په کندهار کې څلور چاپي رسنیو، ارګ، اثر، اوربان او د ټاټوبي په نوم ونیزو فعالیت درلود، خو د تیر یو نیم کال راهیسې دا ټولې چاپي رسنۍ د اقتصادي او یو شمېر نورو عواملو له امله بندې سوي دي. د اثر ونیزې مدیر عطاولا بریالی وای د اقتصادي ستونزو له امله ونیزه بند سوې او نسي کولای بیا فعالیت وکړي.
له بده مرغه د چیر یو نیم کال را په دې خوا مطبوعاتي فعالیت د کندهار د نورو مشهورو چاپي رسنیو سره یو ځای د مختلفو دلایلو له امله په ټپه درېدلی. مثال په ډول د اسلامي امارت پر اکثر د سوداګریزو مبارزو کمزوري پیل، یعنی تجارتي شرکتونه رسنیو ته د خبرېدو لپاره تبلیغاتي اعلانونه نور کی، او یا هم موږ په تیر کې د نړیوالو مرستندوی مؤسساتو له لوري به اثر ونیز ته ځینې روغتیایي پیغامونه راکول کېده، لکه د واکسین، کرونا او نور موضوعات پاړه. دغه ډول به د مختلفو ښوونیزو ادارو اعلانات هم موږ د پیسو په بدل کې خبرول. یعنی په ټوله کې دغه نامعلوم کم برخلیک چي دي او نامعلوم کم بهر چي دي پر چاپي رسنو باندې فل سوري غړولې دي.
د کندهار فرنګ پال استاد حیات الله رفیقی وایي ل رسنوي د وسنی حکومت کمزوري ملاتړ، د مطالعه او رسپانې ل فرنګ سره نه بلتیا، اقتصادي ستونزې او خپل د رسنوي لخوا په ټولنه کې د ځان د اثبات کمزوري پلان د دې سبب سوي چې ډیری چاپي رسنۍ سقوط سي. استاد رفیقی د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت څخه غوښتنه کوي چې د چاپي رسنیو د بیا فعالیت لپاره د هغوی سره مرسته وکړي.
رسنۍ زموږ د افغانستان د خلکو لپاره، خصوصا د کندهار لپاره، دلته تر اوسه پورې هغه سواد چې زموږ ارزو ده یا موږ ضرورت ته متاسفانه نه لرو. نو دا رسنۍ په یو لحاظ باندې د سترګو د عینکو حیثیت لري، دا د ړانده د لکړی حیثیت هم پیدا کوي. د خلکو د اذهانو د روښانولو دپاره بهترین کار هغه رسنۍ دي. علاوه پر دې باندې چې د اذهانو روښانتیا رامه پنځه کوي، د یو مدرسې حیثیت هم پیدا کوي، ده یو شی زده کوي د خلکو شي. د دولت اساسي مسؤلیت هغه دی.
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس مولوی نور احمد سید وایي دوی د ټولو رسنیو په وړاندې هیڅ ډول خنډ نه دی رامنځته کړی، بلکې رسنۍ د خپلو ستونزو له امله بندې سوي دي.
د چاپي رسنیو او د الکترونیکي رسنیو په ټولو کې د وایل سم اسلامي مرد پر اکثر یعنی اسلامي مرد د خاصه هيڅ ورسنۍ تړل شوی نه ده. تاسو یادونه وکړه د رسنیو چې هغه شخصي رسنۍ وي یا په اصطلاح آزادې رسنۍ وي، زه نه پوهېږم چې دوی ولې خپل فعالیت ودروي. او په دې برخه کې اسلامي مرته خاصه رئیس ډول یو قیودات او شرایط او شانس ته چاغر دې بایس وګرځي چې خپل فعالیت ونه کې یا نور رسنی تاسیسیږي او په برخه کې هیڅ ډول محدودیت نشته. هر څوک کولای شي چې خپل رسنی یا الکترونیکی او پرنټ میډیا په برخه کې چې خپل رسنی فعال کړي او خپل فعالیت وکړي.
د نوی یاد افغانستان د آزاد رسنوي د ملاتړ اداروي د دوی د چیډون لمخې په تیرې وکال کې د بیلابیلو دلیلونو لامل لسګونه چاپی رسنۍ بندي سوي او لدې جملې و سیوازي څلور چاپی رسنۍ فعالیت کوي.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
حمیم جلال زای له شاوخوا شل کلونو رهیسه شعر لیکي. د ماوی لری رانه مزه پونم شعر ټولګي په 2000 شلم کال کې په کابل کې چاپ شو چې یو کال وروسته د دوهم ځل لپاره خپره شو. دا کتاب 400 اته مخونه لري. له شغل حمیم څخه مې پوښتنه وکړه چې په دې شل کلنی شاعری کې مو لپایل تر پایا څه تغیر راغلی دی؟
په شعر کې خو ته به خبره ده تغیر راځي دی وخت په تیرېدو سره کې تغیر راځي، انکشاف کوي، وده کوي، مضامین تغیر کوي، نو په هر لحاظ باندې هم د معنا په لحاظ په کې تغیر راځي او هم د لفظ او تخنیک په لحاظ باندې تغیر پکې راځي. ما خپل شعر زه خپل تغیر باندې پوهیږم او لوی تغیر پکې دا د لومړی وختونو کې مې عمومي مسایلو باندې بغږېدم. عمومي مسایل څخه مقصد دا ده چې هغه تجربې چې مثلا ډېرې عامې دي هغوی باندې به مې تمرکز و. خو وروسته وروسته ښایي شرایطو به هم تغیر کړی او ما ځانې تجربو به هم تغیر کړی او یا به مې دا اوس موندلی وي چې خپلې دا تجربې شیر کړم. نو په دې لحاظ باندې شعر اوس هماغه له عمومي حالت راووت، ډېر شخصي تجربو ته راغی او همدا اوس چې زه لیکم کوشش مې دا وي بلکې په لوی لاس باندې هڅه کوم چې یوازې خپل هغه تجربې سیا په شعر کې دلو باندې ارزي او یادې شعر کولو لپاره ورته الفاظ پیدا کیږي او شعر کې دلی ممکن وي هغه راواخلم شعر یې کوم. او یعنی په ټولو کې لغه په خواني عمومي حالات څخه اوس ټول لا چاپريال یو نور تجربه هرڅه خاصه وي دي او زه فکر کوم هم دا تغیر ده او ما خپل هم دا تغیر مثبت کاریږي.
امریکایي مشهور منل شاعر رابرت فراست وای هغه احساس چې خپل فکر پیدا کړي او دا فکر خپل کلمات پیدا کړي نو دا شعر شو. سره د دې چې د هنر لپاره مشخص تعریف سخت دی خو د ډیرو نقدانو په باور په کوم الفاظو کې د شعر مفهوم دلته ډیر عالی راخصل شو دی څنګه ستاسو نظر؟
ما په نظر کله چې احساسات په کلمو کې ځای شي همدا خپل شعر ده او فکر خو یا ما غه شاعرانه متي قرته پیدا کول او د شعر نور تخنیکي اړخونه واغه زب په قالب کې ځای ول او زب ورته پیدا کول دا شی اندي. خو په ټولنیزو علومو کې یو د غي دا ځنګړنه دا د زدل تنه کوم شی مطلق را دی دا شی او نه کوم شی مطلق دی منل کېدل او ور دا غ دی عربو په اسلام باندې جامع او معنی تعریف ورته ډیر سنزمند سی شی ته پیدا سم جمله شعر ته او شعر خو فکر کوم تر ټولو ذهني مفاهیم او یو سیال مفهوم ده زکه دا بیخی دی هر چا تر تجربه پوری زنگره دی هر څوک سره خپل تجربه خپل خستنه لري. ما په نظر شعر ما غدي احساسات او بیان د خود زبې هم طبعا مهمه ده. مثلا کڅوک وکولای شي سله خپل د انسان لا ټولنیز بنسټیز احساسونه سی بولی لکه مثلا ویر او غم او عصبانیت او خوښي او انتظار او اعتماد او داسې دغه سی که مثلا دا سی کوم یو بیان کې سلادي بیان سره توپیر ولري خیال پردازي کې سوي عاطفه راو پاروي نو دا په شعر بدلېږي. یا مثلا خپل دغه احساس له مخاطب سره په غیر معمولی بڼه شریکول ته شعر ویل کېدای شي. غیر معمولی منظور مې دا ده چې زبې غیر معمولی وي. زه فکر کوم چې شعر له یو تجربه او یا ځنګړې عاطفي خبرګون څخه په انسان کې د یو تخیلي په هاویر ټکول او توایا په هویس څخه مطلب هغه اویرنس ده چې په انګلیسي کې ورته وای نو لاته خبرو سره توپیر په ځبه کې دا او دا ځبه نه یوازې د معنا په لحاظ بلکې د وزن او ریتم په لحاظ باندې هم ځانګړي وي.
ځینې ناقدان بیا شعر ته په دې سترګه ګوري چې ناڅاپي راځي. دوی یو سره ورته کلمه د شعر لپاره کاروي، وای شعر له سکوت را لټیږي په سکوت ختمی شي. البته ځینو کرکتونکو ته بیا شعر یو طغیان ښکاري. جلال زی صاحب تاسو ته څرنګه
ناڅاپي راتګي نه ردیدای سه او نه مطلب سړی تاییدولای سي، ځکه کله کله د سرګردانۍ او ذهني ستړیا او نورو مسایلو له خاطره څو څو میاشتې شعر پرېږدم، شعر ونه سم لیکلی. ما تجربه دا ده چې کله هم شعر ناڅاپي راته نه ده راغلی، داسې مثلا زه بایسکل سپور یم او فکر مې بلې خواته وي او یو ناڅاپه مې د شعر مې سره ذهن کې تېر سي او بایسکل ودروم او هغه ولیکم. داسې کله م نه دي سوي، که سوي مې هغه به هغه وخت کې سوي چې خپله مې ذهن د شعر جوړولو په پروسه بوخت وي، یعنی وار له مخې ورباندې کار کوم او ذهن مې ورباندې کار کوي، فکر مې د شعر لپاره په الفاظو پسې ګرځي او داسې یو احساس بلرم سي هغه غیر معمولي وي. کله غیر معمولي احساس سړی ونه لري شعر فکر کوم هغه شریعت کې بنه وي، ډیر به کم وي. نو او بل له سکوت لټېدل کې مطلب دا وي چې مثلا ذهن او فکر یوازې په دغه وخت پر شعر باندې مصروف وي او چې شعر ولیکل سي بیرته دواړه آرام سي. دا سمه خبره ده، زه خپله شعر لیکم ښه ګڼم سي یوازې واوسم او د خلکو ګڼه ګوڼه نه وي، ځکه د خلکو ګڼه ګوڼه د ما فکري تمرکز خرابوي د شعر لیکلو په وخت کې او دوام نسم ورکولی. یا که په ګڼه ګوڼه کې هم یم خو زه په داسې وضعیت کې باید واوسم سي سړی ویلی سي چې مثلا له ځانه سره مصروف یم. مثلا زه کله کله په ښار کې روان یم، په شعر باندې سوچ کوم او په ذهن کې مې مصرې و په بله پسې جوړوم، خو که کوټه کې څوک وي خبرې کوي بیا شعر نسم لیکلی. او د طغیان مسله سي ته زه تر دې حد ورسره موافق یم چې شعر معمولي بیان نه ده، نه یوازې په لفظي لحاظ باندې له عادي خبرو سره فرق لري، بلکې د مفهوم او معنا په لحاظ باندې هم شعر له عادي ژبې عادي الفاظو عادي مفاهیمو سره فرق کوي. اکثره مفاهیم موږ یوازې په شعر کې کارولی سو چې یا ګټه ورڅخه اخیستلی سو، مثلا هغه مفاهیم سي که په عادي حالت کې وکارو ښایي ټولنه مو پرې محکمه کړي. نو که خبره په عادي حالاتو عادي بیان وسي ښایي پایلې ښې نه وي، داسې یوه خبره سي مثلا هغه د ټولنې له مزاج سره برابر نه وي. خو د شعر فایده او ګټه دا ده، د شعر ځانګړنه دا ده چې همدغه خبرې که موږ په شعر کې وکړو څوک راته ګوته نه نیسي. همدا یې ښایي د طغیان مسله یي. د بیلګې په ډول د ارواښاد اجمل خټک د مشهور نظم د لویو لویو قدرتونو ربه یوه تمنا ده، اورېدی شي که نه ستا لس کڼې سکڼې ماښامه لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي که نه. دا شعر زه فکر کوم د ما په نظر که طغیان څنګه چې ما وویل همدې ته وویل سي، نو دا شعر د طغیان ډېره ښه بیلګه ده. که دا خبرې اجمل خټک په عادي حالاتو کې عادي ژبه باندې کړې وای ښایي او د سټیج په سر یې ویلي وای ښایي ټولنې ورباندې ډېر شدید غبرګون ښوولی وای، خصوصا هغه مذهبي ټولنو کې دغه ډول خبرې چې مثلا هغه له ځینو ارزښتونو او ځینو اقدارو سره ټکر کوي یا ورسره د هغوی خلاف وي، نو په عادي حالت باندې ویل سخت دي. او هماغه شعر ده، او په شعر کې بیا ورباندې څوک دومره دغه نه کوي، انتقاد نه کوي. یعنی شعر یوه ښېګڼه همدا ده چې موږ ته مثلا فرصت راکوي چې موږ ځینې خبرې چې په عادي حالاتو کې نسو کولی د شعر په ژبه وکړو، بې له دې چې موږ ته څوک ګوته ونیسي، بې له دې چې موږ مثلا ورباندې محاکمه سو.
په لغت کې شعر د پوهې او ادراک په معنا دی، نو که یوازې خیال پکې وي له لفظي اړخه نیمګړی نه شو. جلال زی صاحب
په تعریفونو کې لغوي معنا د پام وړ ډیره نه وي. اصلا په ژبني ساینس کې بحث همیشه په اصطلاحي معنا وکیږي. دویمه خبره دا ده چې له شعر څخه زموږ توقع څه ده. که غواړو شعر زموږ پوهه او درک زیات کړي دا یوه مسله ده، او که غواړو چې شعر د موږ احساسات وروزي دا بیا بېله مسله ده. د احساساتو روزل اصلا د شعر رسالت هم ده. معمولا له شعر څخه زموږ توقع همدا وي چې د موږ احساسات وروزي. موږ شعر د دې لپاره نه وایو چې موږ پوهه او معلومات زیات کړي. البته د نظم ځینې کتابونه هم دا کارم کوي، خو هغه ته موږ شعر نه سو ویلای، او دلیل هم دا ده چې د شعر یو مهم توکی چې هغه خیال ده هغه پکې نه وي. ایما نظر دا ده چې شعر د احساس، خیال او فکر یوه ګډوله ده، البته جمع ژبني تخنیکونه. مونږ ته په یوازې سر باندې دا یو عنصر هم نشي کولای شي شعر را ته راکړي، یعنی دوی هر درې واړه عناصر جمع ژبني تخنیکونه ټول سره یو ځای شي بیا شعر ورته ویل کېدای شي. دوی ټول یو له بل سره مرسته کوي، یو دی بل مکمل ورته ویلای شو په یو لحاظ باندې. که موږ یو شعر احساس نه کړو نو د هغه په اړه خیال پردازی به راته سخته وي، که خیال پردازی هم وکړو اغیزه به یې لږه وي. هماغه خبره چې که لیکوال ونه زړي نو لوستونکی به وښکې ورته توی نه کړي. زما په نظر دا ټول مسایل یو بل سره مرسته کوي چې شعر ورڅخه جوړ شي. فکر کوم چې فکر د شعر لپاره په منطق پیدا کولو کې مرسته کوي. البته منظور مې شاعرانه منطق ده، نو که د شعر لپاره یو احساس مخکې له مخکې ونه لرو، تخیل ونه لرو، او بیا د فکر په مرسته سره ونه وړو، جوړې نه کړو، ژبه ورته پیدا نه کړو، ژبه هم غیر معمولي ژبه، نو هغه شعر نشي بلل کېدای.
له ښاغلي حمیم څخه په مننې چې د شعر په اړه خپل نظر له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ. له دوی به یو غزل سره واورو.
لکه سین چې پریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا خایسته خپکیږم چې کمیږي او کمیږي. لکه سین چې پریګونو کې بهیږي او کمیږي، ستا خایسته خپکیږم چې کمیږي او کمیږي. مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي، مجبوریت دې لکه لمر چې پرې یوه نیزه راټیټ وي. محبت دې د کنګل غوندې ویلېږي او کمیږي. هر عورت چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې، هر عورت چې پرې تیریږي د جذبې ګرمي دې داسې. لکه دود چې له لمبې نه پورته کیږي او کمیږي. تبصره دې پر پرانستو زلفو ولې رانه غواړې، خوشبویي یې په هوا کې تقسیمیږي او کمیږي. له ساړه خویه دې جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې، له ساړه خویه د جار شم تا ته هیلې مې اوس داسې. لکه پاڼې د چنار چې را رژیږي او کمیږي. وی لوی تشویش دې څه ده، وی لوی تشویش دې څه دی په دې ورځو کې حمیمه. ما وی ستا د سترګو نور دی چې تتیږي او کمیږي.
ازادي راډیو مجله کې لدی شاعرانه فضا سره تم کی شو. نعیمی غنی خپل یو شعر پر دې خبرونه لورولای، لدوی څخه اورو.
د مخه څوک تر شا نشتا، په قدمونو کې سا نشته. د مخخه څوک تر شا نشته، په قدمونو کې سا نشته. بارانه ته هم خپش رنگ وریږي، بارانه ته هم خپش رنگ وریږي. د چا د چتر دی پروا نشته. داسې هر څه په پټه خلص غمی چې ته وا په زړه کې درزا نشته. د کلی خلق سترګې نه جنگوي، د کلی خلق سترګې نه جنگوي. د ښار په سترګو کې آشنا نشته. او دیوا پلاس د پلار لکور وزي، دیوا پلاس د پلار لکور وزي. خو په تقدیر کې رڼا نشته. پردای اسمان یو مهاجر مرغۍ، پردای اسمان یو مهاجر مرغی زای د زال او پناه نشته، زای د زال او پناه نشته.
نیما غنی وچ خپل شیر د کلمه کاو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
دا سجی رادیوی مجله په دې غاڼه کې وړاندې د بابېډي د دوت پاړه ورېدل شي. خدا شپا د دوزخ په نوم د ځوان کیسې لیکوال عطا الله جواب یو کیسې لرو، وروسته پر همدې کیسې نقد اوریدل شي.
دنګ سړی تور اوږده کورتۍ اغوستی و، په خلاص کې خپل نه کلن زوی لګوتنی ولو او په چپ کې سیګرټ چټک روانو. یو زوړ پل ته ورسیدل، بد بوی په سپېږمو ننوت. الک په خنیولای شو، سترګې پاغه خلکو کې وي چې سده پل لاندې په سپینو واورو کې لزانو نه به خبره پراته وو. سپتورو مخونو ببرو ویختو او سیری سیری جامو کې په کمزورو پخو ولاړ او ګرځېدل. سړی لاس کش کړ، رازا الک له فکر راوت. لالا دا کوم ځای دی؟ سړی لنډه ور پرې کړه، دوزخ. الک په خبره حیران شو، نو دوزخ خو په هغې دنیا کې وي کنه؟ پلار یې وخندل، دا د دې دنیا دوزخ دی. نو دا خلک په دوزخ کې څه کوي؟ پلار یې د سګرټ کش کړی لوګی راوویست، دا دوزخیان دي. هلک بیا د پل دواړو خواو ته سترګې وګرځولې. د دوزخ د نوم په اورېدو ډار شوی و، رښتیا هم دوزخ و. لالا دوی خو به په هغې دنیا جنتین وي کنه؟ پلار یې وویل، په هغې خدای پوهیږي، خو فکر کوم دوی دواړه جهانونه د نشې په اور سیزلي. هلک د پلار په لاس کې د سګرټ پورته شو لوګو ته وکتل.
د دوزخ په نوم کیسه مولا عطا الله جواب نو اوریده. اوس په د دې کیسه نقد مخ کړو. عطا الله جواب مننه لکسي، دا لنډه کیسه زما په باور اضافي کلمات نه لري، چې یو صحنه پکې هسي پاسي اوږده شوی وي یا کرکټر بي ځای ل فزیکی اړخ یا رواني پلوه تشریح شوی وي. پیغام عالی دی. هغه پلرونه او میندې چې د خپلو ماشومانو مخې ته سګرټ څکوي او هغوی ته وایي چې سګرټ څکول بد کار دی، کله هم شای لاس ترې وانخلي. دا ماشومان ارواپوهان وایي ماشوم تر ځواني پورې هر څه کوي چې د پلار مور تقلید وکړي، که مو پام کړی وي. حتی ماشومان که هلکان وي د پلرونو په څیر جامې خوښوي او کنچلی وي د مور په رنګ جامې شی ورته ښکاري. نور خویونه خو پریږدی. عطاوله جان جواب، مخکې ما وویل چې ستاسو په کیسه کې اضافي کلمات نه تر سترګو کیشي، خو دا کلمات پکې کم نه دي چې څه بیانوي ښکاره کوي یا نه. کره کتونکي ټینګار کوي چې په کیسه کې یو څه ښکاره کړی وایي ما دې برخې ته براشم. تاسو لیکئ سړی دنګ دی، د نقل مخې دا کشکاره شي بهتره ده. مثلا ولیکئ سړی په دروازه کې مثلا سر ټیټ کړ، دا ډول لوستونکی دا کرکټر ډیر درک کولی شي. خو دلته یو بل پښتنه هم شته، ولې مو دا سړی دنګ بللی؟
مننه سلامت اوسې شیبر صاحب. دنګ یو خدای د کرکټر پیژندلو لپاره مارا وس کنه مکتب، مطلب چې کرکټر خلکو ته معلوم شي چې یو ګوت سړی دی، دنګ سړی دی کنه.
وبخښه کټیټ وای آی بي څو
چې ته به بد او چې زوی ته به لاس نه رسید، مطلب به داغه په برابر وای.
نو خو کلاس رسیدای نه رسیدې په کیسه څه زیاته ول؟
مطلب زوی د لاس نه ولده او دواړه دا مزيواله چې د خبرو د فارې او خو وخت محاورې د فاره
کبیر تا غبل ټکی تراشه. مثلا ول دنګ فکر نه کوي چې دنګم لکه څنګه چې کرکتون کې وای بیان کړي وای بهتره و؟
او تاسو هغه خبرې خوان راک چې مطلب د دروازې څخه را پورې وځي، نو سر چیټ کې کنه، نو مدل ته د جملو څخه معلومیږي چې دا سړی دنګ دی. خو دلته ما اضافه دي جملو نه لاند شارټ کټ مې ولیک چې دنګ کنه، مطلب وګت سړی.
بل ټکی ته راشم،
د نقد له اصول سره سم په کیسو کې له صفاتو سره احتیاط وکړ دی. تاسو لیکلی دی چې د سړی کورتۍ توره و، ولې مونږ نه لیکلی چې کورتۍ سپینه و؟
توره کورتۍ چې دا د خپل د یو تری تر مطلب د کیسه چې وګورم ټول د تری کیسه ده، مطلب ټول یو تور پیغام دی. دا ژوند چې دا د پولان دی او دا د خلکو دام تور دی
دا دقیق جواب دی، ځکه چې هر صفت په کیسه کې باید لټول کیسه سره ارتباط ولري. او ډول تاسو ماشوم نه کلن یاد کړي د دې لپاره چې د کیسې پیغام شل وستون کې درکړي، فکر کوم دا ډیر مناسب عمر دی. خو دا هلک پلار پوشي لاس نیولای، ولې په چپ لاس نه؟
خلاص او چپ لاس به پاست وایم. نو ما څخه یو ملګری بلم پوښتنه وکړه چې ولې تاسو په کوم دلیل وایئ چې دا ماشوم مخ کلن دی؟ نو ما یو دلیل دا ورکړ چې دغه علامه ماشوم چې کله تکلن شي نو دې سره سوالونه زیات پیدا کیږي ان تر لس کلنۍ کې نه. نو دغه نه کلنۍ منځنۍ عمر دی او په دې کیسه کې ماشوم یو څو پوښتنه کوي چې ډېر عجیب پوښتنه دي. نو دا مې دې د خاطر ورکړه.
د روانشناسي له اصولو سره سم نه کلن ډېر دقیق عمر دی. ماشومان تر لس کلنۍ وروسته فکر کوي چې دوی ډیرو پښتنو ته ضرورت نه لري، او تر وکلنی راټیټ بيخي سلو پسلو کې د پلارونو او د میاندو لار تعقیبوي، هغه چې څو وايي پیغه کې ناونو نه راباسي. لیکن کدی بل موضوع ته چې ما تاسو ته وویل چې لاسې ولې شای لاسې ورکړی دی،
امنګ د ټولنې د نظر نه کوګورم دغه چپ او خي دغه ډیر یادېږي کنه، مطلب په چپ لاس ډوډۍ مخورې دامه کو دامه کو. مسله خبره دا ده چې دا سرګټم د یو خوشاله نه دی، نو دغه دلته سرګټ زیاتره خلک په چپ لاس نیسي.
دا خبره مو سمه ده. تاسو پل زوړ یاد کړی دی، مطلب مو دا دی چې دلته د پوډریانو مرکز دی، همداسې ده؟
او ما پوډرانو مرکز مطلب ما په کیسه کې لکه تاسو چې وای کنه دنګ سړی د دروازې وځي، نو دلته ما د پولیسوختنو موانه غس خو د کیسې سره مې خو د چې خلکو ته د پولیسوخته غوندې یو ځای معلوم کوم، یوازې پولیسوخته پورې مربوط نشي، بلکې د ننګرهار د انګورباغ پولی یا نور پولونه کنه تم یو،
یعنی هر چیرته چې زړو ځایونو ته پوډریان مخه کوي او د امده سیوي. زموږ په کیسو کې شامه هیڅ کم کاری شي. تاسو دلته لیکلی دی چې بد بویته، فکر کوم دا شګام دی. خو د شامه هیڅ تشبیه ډیر کله سخت وي، یو نیم ځل ممکنه ده. که تاسو عطاولا جان جواب، که چیرته تاسو دلته په کیسه کې لیکلی وای چې داسې بویته لکه ورسته هګی یا لکه خوسا شوې غوښه، ډیر بدلستون کې ذهن ته دا تصویر نو پریوته؟
بالکل، د مثال سره دغه بوی واضح کول دا خرازي. خو اصل خبره ده چې زه کله زه پولیسوخته سره نږدې کوټه څنګه کې وسم، نو زه چې کله دې پول سره تیرېږم نو زه داسې یو بوی ګورم چې دا غي بوی تزه یې ستګر کوم مثال نشم راوړی، نو دومره به وایم چې بد بوی.
د نقد له اصول سره سم هر څومره چې یو شی ډیر دقیق بیان شي هغه مره دل وستون کې ضرورت لوی شي. په همدې برخه کې دا تصویر چې د جنو وېشته به برو او د جنو جامې چیروي ګرځیدل د ښکلې تصویر دی، دل وستون کې سترګو ته دریږي دا تصویر. تر دې تصویر لاندې په مکالمه کې تاسو لیکلي دي چې هلک د پلار په خبره حیران شو. دا حیرانی عمقه د ښکارا کول او ویلو خبره ده. د کرکتونکو په وینا بهتره د چشکارش یو شی، مثلا ولیکي خله خلاصه پات شو یا خله د پلار کورته په دواړو لاسونو ونیبل، څه فکر کوي؟
bale bale بالکل خه خبره مو کړې، خې خبره مو کړې. نو خبره دا یو نظر زم لرم دلته چې پر دې کیسه کې که داسې دې مسایلو ته پام وکړو ډېرې دي کنه، مطلب ما هم مقاله پکې راوستي دي، هم ژوندۍ کیسه ورکړې تشریح کړې مې دا کنه. خو نه توانې دلای چې ار څه منظر کشي کوم.
د نقد دغه اصول چې ما اشاره ورته وکړه، د افغانستان د مشانو کیسه لیکوالو په کیسو کې هم نهایت دغه ټکي زیات دي چې دوی یو څه ښکارا کوي نه وایي، او دا د کیسې له اصولو سره دقیقه خبره نه ده. تاسو کیسې ته کبیر تر وګرځم، د پلار له خولې د سګریټ د لوګي وتل بیا ډیر دقیق تصویر ده د لوستون کې سترګو ته درې شي. خلش مخ کې تاسو لیکلي دي چې حالک ډار شوی وو، دا ډار هم تصویري پکار دی. مثلا که چیرته سترګې راووته رډ رډ راوخاتلې فرزان کنه، دا هم عینن لکه دی هغه مخکینی چې خلیخ خلاصه پات شو، یعنی د حیران په ځای او د ډار په ځای باندې توضیح شاید په کیسه کې ممکن وي. په مجموع کې اتاولات جواب په دې لنډه کیسه کې د افغانانو د ډیرو زیاتو داستانونو په څیر د ویناو ښکار کول ستونزه یو څه ناسه محسوسه ده. څنګه اوس چې د دې نقد روسیو ترازو تاسو سره موافق یاست؟
تاسو ډیر مهمو مسایلو ته ما پام کړ.
یعنی دا کیسه که چیرته تاسو اوس بیا لیکئ، فکر کوئ چې دغه ویناو ښکار کول ستونزه تاسو په ډیرو کیسو کې د افغانانو لیدل وی چې دا مشکل لرو، دا مشکل حل کېدل غواړي، اما ستاسو د دې کیسې ډیر عالی پیغام وو. زموږ ډیر کیسې له پیغامونو نه هم تشه دي.
بالکل، که دغه نکته مخکې شوه وای پر ما نو اوس به دغه ستونزه نه وای. کنه مطلب دغه د یارانې پر ځای به یو تصویر به ما وړاندې کړی یا ډار پر ځای. کنه نو اصل خبره دا ده چې مون نقدانان بیخي نه لرو چې نکته وکړي. نو دغه څه چې زما په دغه کیسه نکته وشو نو دا به په راتلونکي کې ما اصلاح کړي. نو کاش زه به خوشاله شوی چې دا ډېر مخکې شوی وای دا نکته.
تاسو خو اوس هم ځوانان یاست، دغه وخت کې چې تاسو کومه کیسه لیکئ د افغانستان هغه کیسه لیکوال چې اوس په ټولنه کې مطرح دي هغوی هم په همدغه عمر باندې همداسې کیسې نه لیکلې. ډېره مننه په دې خبرونه کې مو په دې نقد کې هم هم ګډون را سره وکړ. نقد ته حاضرېدل په خپله ډېر جرأت غواړي. ډېره مننه کور ودان.
آزادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادي رادیو
کوم کسان چې په یو جغرافیه کې ژوند کوي که غواړي کنه غواړي سره نشدي فکر کوي او د سره ورته دودونو پیروي کوي. ستر ارواپو کارل ګوستاو یونګ وی چې شای حتی دغه کسان سره ورته خوبونه وویني. کله چې یو دود ستونزې پیدا کړي بیا خلک مجبور شي چې بدلون پکې راولي. دا تغییر هغه وخت مثبت کیږي چې په ټولنه کې د بیان ازادي وي او مخالف نظرونه یو بل سره واوري بیا نتیجه ترې واخلي. د بیان ازادي په ورته وخت کې خلک د یو ناسم دود له منفي جوانب خبروي. په غزنی کې د بابیړی دود شته. بابیړی لزوم څخه د دوه ځل ولور یا په یو بل پلمه تر ولور د زیاتو پیسو اخیستو ته وایي. دغه دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم شته. یو شمېر کسان چې له بابیړی سر ټکوي دا نظر لري چې داسې دودونه باید ورک شي. په دې اړه نور په دې راپور کې
بابیړی
د بابیړی خو ظلم ده. بابیړی خو ظلم ده، هم له دوست سره ظلم ده، هم له خپل لور سره ظلم ده، هم له د دوستی ترمنځ مقصد د شعر او لسی ټول ملت هغه له یاد نه سره وځي.
د غزنی قرباغ ولسوالۍ باران کلا نخښو چې په سیمه کې په حاجی ملک مشهور دی. نو موړی وای خو سره لور په څلور نیم لکه افغانۍ ورکړې و، خو ورسته با بیاړی په وکړ او څلور لکه افغانۍ نور زیات ورڅخه یوړې. حاجی ملک وای اته وش کالې د واده کیږي خو بیا یې هم لخ سرګنۍ سر تر سلام پورته تعلقات نسته. وجه یې هم با بیاړی دی.
بیا موږ ځان ملک ورته ګرو کو یو تر برم شپاګ لکه افغانۍ راکړې او واده یې رقم سره وکړو. خو مقصد په ډېر تنګ حالات کې وکړو او ډېر سره په عذاب هم شو. نو اوس هم دغه دوستي خوند یعنی په اته ویس کاله وتلی دي. په دا اته ویس کاله کې اوس هم داسې السلام علیکم اسوه نور هم د دوستي د مجلس سو تګ راتګ اوس هم نست.
نو موړی وای با بیړی نه یوازې چې په دوه سوی بلکې په سیمه کې ریواج لار خو وستر ډیره لمنځت للی دی. د دو په باور کې د زیات ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو ترڅنګ ډیرای ناوړه دودونه لمنځ لاړ سي شی پایلې به ولري.
نیمه په ټول سیمه کې ریواج وو خو مقصد اکثر خلکو به ډیر کاو او ډیر سی بالی له خدای لري دو یا به شرمیدو او هغه بیا نه کاو.
دغه د کور ولاته کله کله دغه خبرو یادای چې پلاټ ما به وړای کړم.
پوز خو نو واخ وته لای د وس خو نو ولادونه دي سره پاول کې ډیر دغه بشارو پی
مقصد
خو شو خسر له خو دغه بشارو پی مقصد د مالي ورونه له خو په خوده دي مال له خو چې ورور مو دي در به در کړو د اوس دوستي او که دښمنیو.
ډیر روان دي په ټولنه کې د بابیړی په څیر ټول ناسمري واجنه د خلکو په زیان غني. احسان الله احسان په غزنی کې یو فعال ځوان دی. نو موړی وای د کومیناوی پلار چې بابیړی کړی هغه بیا د خسرګنۍ په کور کې شاورز نه دلیدلې.
بابیړی هغه دوستی داس یو حالت تر رسول سي نور به دی دغه خور یا دی دغه لور لپاره سي دی بابیړی په مقابل کې به د کور تر راول سوی و دی دی ټول عمر د مخ پیټک دا ولو دی دی د پلرګنې لپاره او په خپل دی دی لپاره سي تاسو په مو بابیړی وکاو ته بابیړی ناوی او پلر دی پتا باندې بابیړی واخیس
بابیړی څه شایدای احسان الله احسان وای با بیړی لزوم څخه د دوهم ځل ولور او یا په یو او بل پلمه تر ولور زیاتو پیسو اخیستلو ته ویل کیږي. د زیاتوی دغه پیسې لزوم څخه د ناوی تر ودول وړاندې اخیستل کیږي.
بابیړی خو یو له هغو ناوړ دودونو او رواجونو څخه دا پات رواج و له پخوانه سي. بابیړی معمولا یو هغه اضافه بار سي له مهر بغیر به نور اضافه په زول زرم زیاتی باندې به یو اندازه پیسې ور باندې خوف دي. او دا بل عامل دي کې د سي هغه کورنۍ سي دي دوی باید دوستی په ډیره ښه طریقه باندې کلونو کلونو په مختللې ولای او ښه دوستی پاتې سوی وای اغه دوستی به خوند کوله.
د بابیړی دود د غزنی ترڅنګ د افغانستان په ډیرای نور سیمو کې هم رواج لري چې وس مخ پورکې دودای. خو ډیرای کسان دا غشتنه کوي چې که په ودونو کې د بابیړی پر رنګ ټول غلط دودونه پای ومومي ډیرای ځوانان به لا زیات ستونزو څخه په امان سي.
دا سدی رادیوی مجلې دا غنمو هم دومره به تر بل خبرونې زحمت چې بر لتا سو اجازه غواړم شدی وي.
د هوا مرغانو واورې ما د حال د وطن راوړې ما د حال د وطن راوړې کاکړې غاړې جانان پر کوټه سردا سي دا دنیا غټ سردا سي دا دنیا غټ بيتالي ما دا نړۍ کنا وای خط بهرا دې شي کنا وای خط بهرا دې شي سرټ کرای سر اشکار سي لا ما ګرنج دل چاي نا نارے بہرام دائیں پائن منت کی ماں جانند پائن دیلو